پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. افغانستان که دی غرمی دولست بجه شده ازادی رادیو لپی یو استدیو دی غرمنی خبری خبرونه که موزه نوری است نوری هر کلای کوم پدی خبرونه که پا افغانستان که دی سود روانو حتو پا باب آوریده طالبان لخواه و رسته خبر پانه بچی ویلی دی که امریکا لفغانستان دی زواکون دی وطل پر مسئله پا خبرو که تمرکز و نکلی دی سود تماسون برسر قطع کلی دی چارو دی اشمیر کارپوهانو نظرونه اخیستی دی ولسی جرگی لکس لامالا مو هم خبرو دی افغانستان پاده پر زین نور موضوعات و هم راپورنه و مطالب لرو خو لملای خبرونه دی افغانستان او نلی دی سات پا مهم خبرونه سر پیلو فریبا ظاهر دی خبرونه او روی
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسله والو طالبانو وروستی دریځ د جنګ د دوام په معنا بولي او د امریکا متحده ایالتونو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلی دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه نن سهار لیکلی چې د سولې په پروسه غږېدلی او ټولو موافقه وکړې چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکراتو پورې تړلی ده. تمه ده زلمی خلیلزاد چې پرون کابل ته رسېدلی له دې وروسته پاکستان ته ولاړ سي او هلته به 15 ورځې د افغان سولې په باب خبرې مخته یوسي. نوموړی تر دې مخکې هند او چین ته تللی و او خپل دغه سفر هدف د افغانستان د سولې د پروسې د پیل لپاره د یوې سیمه ایزې اجماع رامنځته کول یاد کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسله والو طالبانو وروستی دریځ د جنګ د دوام په معنا بولي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل معقوله او عملي لارې دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو د امریکا سره د خبرو د ځنډولو خبرداری ورکړی دی. له بلې خوا طالب چارواکي سید اکبر هغه وایي چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لار ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابروي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلخ امنیه قمندان محمد اکرم سامی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو د دې ولسوالۍ په بنګاله سیمه کې د محلي پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې دوه سیمه ییز پولیس وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. یوې بلې سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 9 سیمه ییز پولیس وژل سوي دي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې واشنگټن نور د ایران لخوا د نړیوالو نورمونو د بې پامۍ تحمل نه لري. د پامپیو بیان پرون څو ساعته وروسته لاغه خپور شو چې ایراني چارواکو ویل په یو څارګر سټلایت سمبال راکټ یې د مځکې مدار ته واستوه خو اصلي مقصد ته ونه رسېد. دا خبره د ایران د ټکنالوژۍ او اړیکو وزیر جواد آذری جهرمی کړه ده. هغه د دغه ایرانی راکټ د ناکامۍ علت په ډاګه نه کړ خو ویل چې مطلوب سرعت ته ونه رسید او ساينس پوهان یې په اړه څېړنې کوي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د پارلمان د بې باورۍ له رایې سره مخامخ ده. دا مسله وروسته لاغه مطرح سوي چې د تریزا می د برگزیت طرحه په پارلمان کې تایید نه سوه. د بریتانیا پارلمان 432 غړیو له اروپای ټولنې د بریتانیا د وتلو یا برگزیت په اړه د تریزا می طرحه رد کړه. 202 وکیلانو دې طرحې ته موافق رای ورکړه. د موافق او مخالف رایو ترمنځ دومره لوی توپیر د بریتانیا په پارلمان کې بې ساری بلل سوی دی. د تریزا می د حکومت د بې باورۍ د رای غوښتنه د کارګر ګوند مشرانو لخوا وړاندې سوه. تریزا می د پارلمان له رای ورکولو مخکې د پارلمان استازو ته په وینا کې له هغوی وغوښتل چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه د دې طرحې ته کافي رای ورکړي خو داسې ونه شول. او وروسته خبر دا چې د کینیا چارواکي وایي د دغه هیواد په پلازمینه نایروبي کې پر یوه مجلل هوټل د پرونی تورستي برید وژل سوي شمېر 15 تنو ته ورسېد. په وژل سوي کې یولس کینیایان، یو برتانوي او یو امریکایي وګړی شامل دي. د دې برید مسؤلیت په القاعده پورې تړلې ډلې الشباب په غاړه اخیستی. د کینیا د کورنیو چارو وزیر فرید ماتیانجی وویل چې اوس د هوټل ودانې د پوځیانو په کنټرول کې ده او لسګونه کسان له سیمې ایستل شوي دي. بریدګر په هوټل کې ډزې کړې او د چاودنو ږغ اورېدل سوی دی. د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې الشباب ترهګرې ډلې په نایروبي کې په یوه لوی پلورنځی برید وکړ چې د دریو ورځو یرغمل نیونې په نتیجه کې 16 کسان ووژل شول. د خبرونو پای.
د فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو وروستی دریځ چې ویلي دی که امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو کې تمرکز ونه کړي، د سولې روان تماسونه به ورسره قطع کړي، د سولې خبرې له نوي خنډ سره مخامخ نه کړي.
دا پخپله یو زمینه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مساعده وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د افغانستان د دولت دنده ده چې د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع هڅې سره هماهنګ کړي. دغه راز د افغانستان د سولې د روانو هڅو په باب مو د چارو له یو کارپوه سره خبرې کړې دي. دا هم اوري چې په هلمند کې په یوې نظامي علني محکمه کې د یو ملکي په ګډون لس سرتیري په بند محکوم شول. نړیوالو موضوعاتو کې روسیې امریکا تورنه کړه چې د بالکان د سیمې د بې ثباتولو هڅه کوي. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ هڅو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازی اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وایي د افغانستان د سولې لپاره په سیمه ییزه کچه د ګڼو هیوادونو لخوا نوښتونه کیږي او د افغانستان د حکومت دنده ده چې دغه نوښتونه سره هم غږی کړي. عمر داودزی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د رسنیزو بنسټونو له استازو سره په غونډه کې وکړې. هغه وویل که دغه نوښتونه هم غږی نه شي ستونزې پېښولی شي. د سیمې د اجماع د رامنځته کولو لپاره دغه راز عمر داودزی هم په وروستیو کې پاکستان ته سفر کړی و او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد هم د سیمې په سفر وتلی دی. پرون هم په کابل کې و. خو له دې سره په یو وخت وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره امریکا ته ګواښ کړی چې که له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو کې تمرکز ونه کړي، د سولې روان تماسونه به ورسره قطع کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو دغه وروستی دریځ د جنګ د دوام په معنا بولي. محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې معقوله او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. د هغه موضوع ده چې زموږ خبریال ناجیه صافی تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره دی. ناجیه جان، په دې اړه کې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسې وویل، د افغانستان مشرانو جرګه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د وسلوالو طالبانو وروستۍ خبرداري د اندېښنې وړ ګڼي او په دې برخه کې د بیا کتنې غوښتنه کوي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې معقوله او عملي لاره دا ده چې د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ شي. نوموړي وویل چې دا ډول څرګندونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته زمینه برابروي.
دا پخپلا یو زمینه د امریکایانو بودن په افغانستان کې مساعده وي. همیشه موږ هم سم ملکونه دوی غواړي چې امریکایان د افغانستان ضروري چې بیا هم دغه څلګه څنګه چې پخوا موږ د دوی مستعمره وو، همیشه موږ استفاده کړی. بیا دوی غواړي چې دغه موږ استفاده وکړي. یعنی په حقیقت کې دوی اکثره خبره چې دا موږ د هم سم ملکونو چې دوی خوانه تمویلیږي، دوی خبره چې په دوی په طریقې باندې دا وړاندیزونه او د شرطونه یک دي. خو یمو غوښتنه د افغاني طالبانو مو دا ده چې د استعماریت نه ځان وباسو. غوښتنه مو د ټولو مو دا ده چې راځي چې بین افغاني سوله وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې که امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدله نه کړي، له واشنگټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. د طالبانو په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي چې د امریکا استازیو د قطر د پلازمینې دوحې په وروستۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې د خبرو اترو په راتلونکو پړاوونو کې به له افغانستان څخه د دې هېواد د ځواکونو په وتلو بحث وکړي، خو د طالبانو په وینا اوس امریکا د دې بحثونو دوام ته لیوالتیا نه ښیي. ویل کیږي چې امریکا له طالبانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخامخ خبرو او د اوربند پر منلو ټینګار کوي، خو طالبان بیا دا شرطونه نه مني او له امریکایي لوري غواړي چې د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وتلو مهالویش اعلان کړي. له بلې خوا پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه بیا وایي له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر سر هوکړه یوازینۍ لاره ده چې د سولې مذاکراتو ته زمینه برابره شي.
نو زما فکر باندې دا خارجانو د وتلو په سر باندې توافق دا یګانه هغه لار ده چې هغه صلح ته یا مذاکرات ته زمینه برابروي، بل لار زه خپل نه وینم. که چیرې خلیلزاد د دوی سره د وتلو په سر باندې توافق وکړي او خپل یو مهالویش معلوم شي د وتلو لپاره مذاکرات ته به لار هواره شي، د افغانستان حکومت او طالبان به خپل مذاکرات سره.
بلخوا زلمی خلیلزاد چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2013 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د سولې لپاره ځنګړی استازی ټاکلی، تر اوسه درې ځلې له طالبانو سره مخامخ خبرې اترې کړي او د سیمې هیوادونو ته په پرلپسې سفرونو بوخت دی. په کابل کې د امریکا سفارت تېره ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د امریکا د حکومت او زلمی خلیلزاد هدف د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هوارول دي، سو دوی خپله په افغانستان کې اوسنۍ کړکېچ پایته ورسوي. په تیرو څو ورځو کې د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ د یوې بلې دورې خبرو اترو تمه کېده، خو د طالبانو په وینا د اجنډا پر سر اختلافات د دې خبرو د لغوه کېدو سبب شو. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان بس پر خپل ټویټر لیکلی چې داسې کومې خبرې پلان کې نه وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هند، متحده عرب امارات او چین ته له سفرونو وروسته کابل ته راغلی. نوموړي پارک کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو او سیاستوالو سره هم کتلی او له کابل وروسته به سفرونو ته دوام ورکوي. ارګ په خبرپاڼه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد د ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره لیدنه کې هند، چین او اماراتو ته د خپلو سفرونو جزئیات شریک کړي او د سیمې هیوادونو ته د سفر هدف د افغان سولې پروسې د پیلولو لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کول دي. بلخوا پاکستاني رسنۍ راپور ورکړی چې تمه د زلمی خلیلزاد ډیر ژر اسلام آباد ته ورسیږي او د 15 ورځو لپاره په پاکستان کې د دې هیوادونو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. نوري صاحب محترم.
بله ناجیه صفی، له تاسو نه مننه. مفصل توضیحات مو ورکړل، خو به هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې وو او د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د دې سفر په ترڅ کې چې د چین، هند ته تللی وو، د هغو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو خبرو په اړه نور معلومات ورکړل. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی چې په دې سفر کې د جنوري له 8 نه تر 21 پورې به دی بیا هم په سیمه کې وي، د جګړې اصلي لوري له طالبانو سره د هغې کتنه وشي که نه، تر اوسه دا نه ده څرګنده. لکه څنګه چې زما همکاري وویل، پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې زلمی خلیلزاد ټاکل شوی اسلام آباد ته ورشي او 15 ورځې هلته وي، او دغه راز د طالبانو یو شمېر سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د پاکستان وبخي وړاندیز کړی چې د سولې بل دور خبرې دی په اسلام آباد کې وشي. خو وسلوال طالبانو تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ګواښ کړی چې که د امریکا متحده ایالات له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل د خبرو اترو په اصلي موضوع بدل نه کړي، له واشنگټن سره به اوسني تماسونه پای ته ورسوي. یو شمېر کارپوهان بیا وایي که چیرې د سولې په خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو شرایط ونه منل شي او امریکا په دې برخه کې یوې هوکړې ته ونه رسېږي، جګړه به نور هم تیزه شي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفی دی. نجه صفی بیا هم ورسره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د سولې د روانو خبرو ته دی څومره خوشبین دی؟
د جګړې د لارې نه حلېږي، نو په عین حال کې چې فشار راځي پر په مخالفینو باید د مذاکرات لاره هم ورسره پرمخ ونیول شي. طالبانو همدا ویلي چې موږ د حکومت سره نه غږېږو، مستقیم د امریکا سره غږېږو. امریکا اول نه منله، وروسته مستقیم حاضر شو چې ورسره خبرې وکړي، او یو څو ځلې ناستې نه وروسته داسې ښکاري چې دوی خپل هدف ته سولې دپاره په افغانستان کښې رسېدی شي ورسره. نو ځکه یې یو نماینده د محترم خلیلزاد چې افغانستان عمرو کښې پوه وو، پخوا یې دلته هم د شروع د بند کنفرانس نه وروسته سفارت کړی، بیا یې نمایندګي کړې، اوس بیا راغی چې که دې موضوع کښې مداخله وکړي. او عملا د طالبانو او د حکومت د افغانستان، امریکا او د منطقې د هېوادو سره یو اجماع منځته راولي تر څو سولې روغې جوړې ته ورسېږو. معلوم شي چې خلیلزاد صاحب وروسته د تکمیلولو د دې دور د مسافرت نه چې سبا پاکستان ته روان دی او نور مسافرتونه یې کړي، دوی بیان کړي د دنیا والو ته او د افغانستان خلکو ته چې موږ د امریکې په سمول امریکې ته وړاندې کوي او هغوی به وړاندې خپل ضب دریز نهایي کولو دپاره جهانیانو ته پیشنهادوي چې څه کول غواړي د افغانستان دپاره چې سوله راشي. مهم قدم یې اوربان دی، د طالبانو ناسته منل دي د افغانستان سره، که نه یې د امریکې سره خو افغانستان هم پکښې ناست دي یا نور هېوادونه هم ناست دي. په هر ډول یې چې میکانیزم علایي د خبرو ته که یو وارې کښېناستېدل، نو فکر کوم چې حتما یو لاره د سولې خوا ته موافقې ته رسېدل امکانات وجود لري.
د وسلوالو طالبانو دا وروستی دریز ستاسې په نظر څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم چې دا طالبانو هم تر اوسه پورې جګړې کړي دي، قربانیګانې ورکړي دي، مشکلات یې لیدلي دي، دوی رژیم نسکوره شوی او د امریکا د خوانه، نو دوی غواړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، او چې په رسمیت وپېژندل شي نو بیا پیشنهادات هم باید ومنل شي. فکر کوم چې د خارجي عسکرو وتل د افغانستان نه دا باید یو جزء د مذاکراتو چې هر وخت کښېنی وي، مګر مذاکراتو منل شرط باید موافقې باندې سره ورسېږي. او نهایت کښې به امریکا ومني چې سولې ته چې کښېنو اوربان کوو، دا به هم د اجنډا موضوع وي چې موږ خپل خارجي عسکرو باندې څه ډول فکر وکړو، په څه رقم ویستلو یې موږ سره موافقې ته.
که چېرې دغسې یوې موافقې ته ونه رسېږي، د سولې روانې خبرې اترې به له خنډ او ځنډ سره مخ نه شي؟
که چېرې دې موافقې ته ونه رسېږي، فکر کوم جګړه به نوره هم شدیده شي دواړو خواو نه. بیا نو هر یو چې لاسبری و په جګړه کښې، هغه به د بل سر ته غاړه ږدي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې د افغانستان کښې د سولې د روانو هڅو په باب خپل نظر څرګندو. په تېره بیا وروستۍ د طالبانو وروستۍ دریسته په پام سره چې ویلي د امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پر مسلې په خبرو تمرکز ونه کړي، له واشنګټن سره به روان تماسونه قطع کړي. ازادي راډیو اورئ، او اوس هم فیروزه عزیزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت په هرات کې د زعفران په برخه کې د ستر انسټیټیوټ د جوړولو کار پیل کړ. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د دغه انسټیټیوټ پر جوړولو 8.8 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، او په یو کال کې به یې د جوړولو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د څرګنده کړه چې د انسټیټیوټ به د زعفرانو د تولید، ترویج او بازار موندنې په برخه کې فعالیت کوي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په هرات ولایت کې په روان کال کې 15 میټریک ټنه زعفران تولید شوي، او په دې برخه کې 22000 بزګران په کار بوخت دي. د بامیانو د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي په دغه ولایت کې د لیمڅیو تولیداتو ښځو ته د کار زمینه برابر کړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل مدیر علي رضا حسنزاده نن ازادۍ راډیو ته وویل د بامیانو ولایت په وو ولسوالیو کې 1000 ښځې د لیمڅیو په اوبدلو او تولیداتو بوخت دي، او له همدې درکه خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کوي. د ښاغلي حسنزاده په خبره د بامیان لیمڅي ډېر شهرت لري، او په هېواد سربېره یو شمېر اروپایي هېوادونو ته هم صادرېږي. نو د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریجې 2000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 650 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ دیرس پوله، یو یورو 50 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاونډ 95 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ نوی پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 536 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او سمې نړیواله موضوع: روسیې پر امریکا تور پورې کړی چې د بالکان په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. دا موضوع زما همکار عصمت سروان تعقیب کړی، دلته په سټوډیو کې سره دی. سروان صاحب، که لومړی اورېدونکو ته ووایاست چې روسیې دا تور په څه اساس لګولی، دلیل څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو وایست، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د بالکان په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي، او د روسیې ولسمشر د دې دلیل دا بلل دی چې امریکا غواړي چې پر دې سیمې خپل رول ټینګ کړي او خپل رول مسلط کړي. پوتین دا خبره په هغو مرکو کې کړې چې د سربیا ورځپاڼو پرون سه شنبه خبرې کړې دي. ټاکل شوی دی چې روانه اونۍ پوتین سربیا ته سفر وکړي. د ښاغلي پوتین څرګندونې د کرملین په ویبپاڼه کې هم خبرې شوې دي. د پوتین څرګندونې له سربیا سره د مسکو د نږدې تاریخي اړیکو ښکارندوی کوي، او په عین حال کې دا هم ښیي چې روسیا د لویدیځ له نفوذ اندېښنه لري. خو دا خبرې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو له هغو خبرداریو سره په ټکر کې دي چې وایي روسیا د مونتینیګرو، بوسنیا هرزګوینا او مقدونیا په شمول د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي. هغوی برعکس ادعاوي لري. پوتین په خپله مرکه کې د کوزو د جګړې په ترڅ کې پر سربیا د ناټو د 1999 کال د بمباری او همداراس په 2008 میلادي کال د سربیا څخه د کوزو د خپلواکۍ د اعلان یادونه وکړه. روسیا او سربیا د کوزو د خپلواکۍ اعلان غندلی و.
پوتین پر سربیا سربیره د بالکان د سیمې له یو بل هیواد مونتینیګرو په اړه هم له امریکا او لویدیځوالو سره اختلاف لري. د مونتینیګرو په اړه څه ویلي دي؟
هو، پوتین دا هم وویل چې مونتینیګرو په لوی لاس د ناټو غړیتوب ته ټیل وهل شوې ده، او په نتیجه کې اوس د سیاسي بې ثباتۍ ښکار ده. خو مونتینیګرو امریکا او نورو هیوادونو پر روسیې تور پورې کړی چې په 2014 میلادي کال یې د کودتا د هڅې ملاتړ وکړ. دا هغه وخت و چې دا هیواد یعنی مونتینیګرو د ناټو د غړیتوب خواته روانه و. یو کال وروسته یعنی په 2018 میلادي کال د مونتینیګرو پارلمان په یوه خوله د ناټو غړیتوب ته رایه ورکړه او د ناټو غړی شوه.
بله، ډیره مننه عصمت سروانو چې د روسیې د هغه وروسي تور په اړه نور معلومات را سره شریکول چې امریکا باندې لګولې او ویلي دي چې امریکا غواړي بالکان سیمه بې ثباته کړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هلمند کې یوې نظامي علني محکمې د یو ملکي په ګډون لس سرتیري په بند محکوم کړل. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مسؤلین وایي دوی په ګډه د هرات کندهار پر لویه لاره د مسافرینو مالونه لوټلي ول. قاضي د محکمې په پای کې وویل مجرمین د استناف غوښتنه کولی شي. دې محکمې ته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی ورغلی و.
نور محمد،
شاید ډیر نور محکمه سوي وي، خو دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د ملي اردو یو شمېر سرتیري د کړي جرم په تور په یوه علني محکمه کې په بند محکومیږي. د یو ملکي په شمول د سرحدي او ملي اردو پر لسو کسانو تور دی چې د هلمند د واشیر ولسوالۍ اړوند د سنګلان پر تپه د کندهار هرات د لوی لارې مسافر لوټلي او ډبولي دي. د تورونو کسانو څخه وایه محکمې ته راوستل سوي دي. په لشکرګاه کې د دغه علني محکمې یوه قاضي وویل د سرتیرو سره یاد یو ملکي کس ځکه محکمه کیږي چې د ملي اردو د دې نورو سرتیرو سره په غلا کې مرسته کړې ده. د 215 میوان کل اردو اړوند یو څارنوال د ګرمن امام الدین جننزي د خپلو پلټنو په اړه معلومات ورکړل. دی وای تورن کسان چې د 215 میوان کول اردو د چلورو میلیوه د لومړي کنډکټ سره تیری دي په پلټونو کې مجرم پیژندل سوی دی او هغه توکي اوسنه چې دوی د مسافر نه اخیستول په هغه پوسټ کې چې په دوی پورې اړه لري او د محمد رسول په نوم کسې کمانډان وو پیدا سوی دی.
محمد رسول سرپرست ازونو پوسا بوده
د کندهار هرات د لوی لارې مسافرین او موټر چلوونکي معمولا د وسلوالو غلو ترڅنګ د پوستو لخوا د غیر کرنیو پیسو اخیستلو په خاطر شکایتونه کوي. خو د واچیرو ولسوالۍ اړوند د سنګلان د پوستې تورن سرتیري پر ځان لګول سوي تورنه نه مني. دوی رسنوي ته ویل د پلټونو او تحقیق پر وخت شکنجه سوي دي او دا ټول اعترافونه ورنه په زور اخیستل سوي دي.
زما سره ورسې یوه میاشت تقریبا 28 ورځ دمه مراجعه کړې ده بشري حقوقو ته. زه وایم زما تایید شوی ده اکشلین رسید چاپ شوی ده.
د دې نظامي علني محکمې لخوا د غلا په تور نیول سو ټولو کسانو ته چې یو پکې ملکي وو د لسونه تر 15 کلونو پورې د بند سزا ورکول سوه. د ملي دفاع د وزارت د نظامي چارنوالي او محکمې رئیس جنرال محمد صابر حکیمی وویل د ملي اردو د سرتیرو لخوا د دغه ډول قضیو درلودونکي به په علني ډول محکمې ته راکشېږي.
از یک جهت جلب و اعتماد مردم را در تامین عدالت فراهم می نماید و از جهت دیگر افرادی که عمل خلاف قوانین شرعی و نافذ کشور را در سطح ملکی و نظامی مرتکب می شوند و می خواهند از چشم قانون خود را پنهان بسازند که هیچ راه چنین نمی توانند و از جهت دیگر با منظور فراهم نمودن اعتبار و اعتقاد مردم شریف ما برای تامین انصاف و عدالت در پرتو قانون با حضور داشت مردم محاکمه مجرمین به حکم خداوند جل جلاله صورت میگیرد.
دا په هلمند کې بیخ لومړی ځل دی چې د ملي او سرحدي اردو سرتیری په یوه علني محکمه کې د رسنیو او خلکو په وړاندې محکمه کیږي. د دغه علني محکمې پر مهال ناستو کسانو د نظامي مسؤلینو او سرتیرو دوسیو ته په دغه ډول رسیدل او په علني ډول د هغو محکمه وستایله او د حکومت نه یې د دې کار د دوام غوښتنه وکړه. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زیرات سه و معلول خبری کوم. دا د سولې خبری چې روانې دي، دا موږ سره نه سپار نه شو. خدای دې په افغانستان کې و ارامي او سوله راولي. موږ د جنګ قربانیان یو. موږ سولې ته ډېر امید لرو. په دواړو طرفو موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کې خدای سوله راولي. سوله سره وکړو. موږ د افغانستان خلک سولې ته تېږي. خدای دې سوله راولي. السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. در روزګان د ولایت د گزاب در سوالی په چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د گزاب در سوالی پول وکاله کیږي دغه خرابات د نری شمبور په مرته کې نو وزیر دفاع په مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري نه دا د چیرو ولایت نو کمانډانو ته ګوري یڅوک په مرته کې کلی راز مو پول خراب دی شروع نه دا څه ټول ولف پر دې غاړه پاته دی په ځانګو په خښې کې پری وځي او دا چې سبا څنګه خان دی وای تاسو ته وی را نه درا کړی ولاس نه را کړی راي هم غواړي او هیڅ پام مو سوالی کینه د موږ سوالی نه کړي نه ټن پام کینه پول ته پام کینه می سړک ته پام کینه نه دا موږ خرات خرات لارې دي نه دا موږ خبره اوري موږ سره شل واجب دا وزیر دی پاکي دا ورې شمبرم کړي دا ټول ته دا غل راډو کړي چې موږ ته وطن جوړو یو کار هم نه کړي. نو سلام.
زه مرادو آزادۍ اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د کندهار د ولایت د محمود سوالی مالی پلوسینګ اوس په بورده کې شپې تېر وو. موږ کورونه طالبانو سوځلي دي. د کور څخه په یوه وجه ارزو کالو کې راوتلي دي. هېڅ چا د موږ سره مرسته نه ده کړې. د کړیې په مینه کې اسیر وو. زموږ راغې د لوړو چارواکو ورسېږي که احتیاط موږ غم وخوړی. په کتلو سلام.
سلام علیکم. زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسیدونکی ما دا خواهش کوم چې موږ د ولایت د غلوند او مخور د صحلی نه سړک راوتلی دی. دا ډیر خراب ته حکومت هیڅ پاملرنه نه ورته کوي. باید چې دا سړک مو سره جوړ شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه د افغان بسمات سواتل شمیرې لارې مو هم ډیر پیغامونه راسته ویل. البته د سولې په ارتباط امرویس لودین له زابل څخه لیکلي، تر هغه د افغانان د سولې په خبرو کې نه ورګډیږي تر څو چې طالبان امریکایانو ته اډې ور نکړي او امریکا خپلې ګټې خوندي نه کړي. دغه راز حکمت الله له زابل څخه لیکلي دي چې د سولې په خبرو کې باید ټول اړخونه له حوصلې څخه کار واخلي، جدیت ګټه نه لري، د سولې خبرو ته تاوان رسوي. محمد قاسم زوق له هلمند څخه بیا لیکلي، تر څو چې د سولې خبرې بین الافغاني نه شي سول افغانستان ته نه راځي، او دا چې په بهرنیو هیوادونو کې سولې غونډې جوړیږي کومه ګټه نه لري. کورمو ودان پیغامونه تل راستوي، موږ هم هرومرو درته خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه خپرېږي، خو اوس فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی او ګڼو نورو مشرانو سره د سولې پر هڅو خبرې کړي دي. ښاغلی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه نن سهار لیکلي چې د سولې په پروسه غږېدلی او ټولو موافقه وکړه چې په دې برخه کې پرمختګ په بین الافغاني مذاکرات پورې تړلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د وسلوالو طالبانو وروستی دریځ د جنگ د دوام په معنا بولي. وسلوالو طالبانو د امریکا سره د خبرو د ځنډولو خبرداري ورکړی دی. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته ویل چې معقوله او عملي لارې دا ده چې د سولې مذاکرات په ښه توګه ترسره شي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په چمتال ولسوالۍ کې دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو فضا ته د ایران لخوا د راکټ توغول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو بیان کې ویلي چې واشنگتن نور د ایران لخوا د نړیوالو نورمونو د بې پامۍ زغم نه لري. د پامپیو د بیان څو ساعت وروسته لاغه پوه شو چې ایرانی چارواکو ویل په یو څارګر سټلایت سمبال راکټ د ځمکې مدار ته واستوه، خو اصلي مقصد ته ونه رسید. او د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د پارلمان د بې باورۍ له رای سره مخ ده. دا مسله وروسته لاغه مطرح شوه چې د تریزا می د بریکزټ طرحه په پارلمان کې تایید نه شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو له امله د کوکنارو کښت او تولید کم شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه یو ټن نشي مواد ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې د ننګرهار له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو یوه کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه یو ټن مورفین او 5.5 کیلوګرامه چرس ترلاسه او همالته وسوځول شول. په دوهمه پیښه کې د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو څلور عملیات وکړل چې په نتیجه کې په سرخرود او مومندري ولسوالیو کې په څلورو موټرو کې 150 کیلوګرامه چرس ونیول. د یادونې وړ ده چې د نشي موادو د قاچاق په تور 15 کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ادارې یو کارکونکي احمد ظاهر سلطانی ازادي رادیو ته وویل دا ځل مو د کابل د سرای شمالي په غونډې کې د معتادینو راټولولو کمپاین وکړ چې په نتیجه کې 150 بې سرپناه معتادین راټول او ابن سینا ضربسریز روغتون ته د درملنې لپاره یوړل شول. ښاغلی سلطانی دا مني چې د ځینو عواملو له امله ځینې معتادین تا درملنې ورسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عوامل مختلف د ایسې
معتادینو بیرته معتاد کیدل بیلابیل عوامل لري، لکه د کورنیو جګړو دوام، د نشي موادو له زیانونو څخه د خلکو بی خبري، بی سوادي، غیر قانوني مهاجرتونه او نشي موادو ته اسانه لاسرسي په نشو باندې د بیا اخته کیدو عمده لامل دي.
په تیرو دوو اونۍ کې دا دریم ځل دی چې له نشي موادو سره د مبارزې او عامه روغتیا وزارتونه له کابل ښار څخه معتادین د درملنې لپاره راټولوي. په لوګر ولایت کې د نشي موادو دوی کارخانې او زیرمی ویجاړي شوې دي. په ها خبر پاره کې چې د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت لخوا خپره شوې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ په دوبندي کلي کې د نشي موادو دوی کارخانې او درې زیرمی ویجاړي کړې دي. خبر پاره زیاتوي چې له دې کارخانو او زیرمو څخه 4.5 زره کیلوګرام چارس او کیمیاوي مواد ترلاسه شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 20 کسان مجازات کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید ازادۍ رادیو ته وویل دا 20 کسان چې د 15 پیښو په تړاو نیول شوي د دې مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو په غونډو کې له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د یادونې وړ ده چې تېرونۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز 9 کسان د نشه موادو د قاچاقو د 13 پیښو په تړاو له 1.5 کال څخه نیولې بیا تر 18 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي ول.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د هوایي بریدونو لامل د کوکنارو د کښت او تولید کموالی،
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
په کندوز ولایت کې د ښځینه محتاجینو شمیر ډیر سوی دی. د پېټرولو د نشې په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
مشوم چې کتاول دم شي دوی ته مثلا مرګي او دوی ته نور د پوکي د اردوکي کمبود د کلسیم دغه مواد چې مشوم ته پیدا کینو امیدوار خزي ته د اسم جاز نشته.
د جلاور په نوم یو ځوان وایي چې په ایران کې د یو ارباب لخوا په نشو وخت سو
په دغه عمل اخته یم. پلار مې به سر نوښت ما پسې ګرځي چې د ما زوی څه شه.
او د خبرونې په پای کې ډراما هم لرو.
اخر چوکیدار راغی سامد زما هیروین پټ کوم ته منډه کړه چې چوکیدار دې ونه ویني.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د هلمند ولایت نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست په دې ولایت کې د کوکنارو په کښت او تولید کې د کموالي خبر ورکوي. د هلمند ولایت نشي موادو پر ضد مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي رادیو ته وویل د کوکنارو د تولید پر کارخانو د افغان او بهرنیو نظامي ځواکونو بریدونه د دې لامل سوي چې د کوکنارو د کښت او تولید بهیر ټکنی او په نتیجه کې د کوکنارو کښت او تولید راکم سي. له بلې خوا کارپوهان د نشي موادو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه د لند محل لپاره ګټور بولی، خو وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید له بزګرو سره په ګډه د کوکنارو د بدیل کښت یو موثره او ګټوره لاره ولټوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د افغان او بهرنیو هوایی ځواکونو لخوا د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو څخه د پاسه یو کال تیریږي. دا هوایی بریدونه له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته د افغانستان شمال، ختیځ او لویدیځو ولایتونو ته هم وغځېدل. د هلمند ولایت د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور ازادي رادیو ته وویل د نشه یي موادو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه چې له 2018 میلادي کال راهیسې پیل سوي په نتیجه کې د تریاکو کښت او تولید کم سوی دی. ښاغلی ورور زیاتوي زموږ څېړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې په هلمند کې د کوکنارو کښت په 10% راکم سوی دی.
کومې کارخانې چې د نړیوال ځواکونو د افغان ځواکونو په شمول له منځه ولاړې د هغو کارخانو په له منځه تلو سره دلته د تریاکو په بیه کې کمښت رالی، د کوکنارو کښت خلکو کم ترسره کوي. اکثره کارخانې په هغو مناطق موجودیت لري چېرې چې د حکومت په لاس کې نه دي، اکثره یې غرنۍ سیمې دي. د همدغه بمبار په اساس باندې علت د کوکنارو د کښت تریاکو د بیې د کمښت هم و چې خلکو په 2013 کال کې د کوکنارو کښت لږ شو، نو تاثیر یې د افغانستان لپاره ډېر ښه دی.
د هلمند له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس زیاته کړه دا مهال د هلمند په 5 ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي، خو حکومت د دې سیمو په اړه هم لاس تر زنه نه دی کېنستلی ځکه له 300 میاشتو راهیسې په واشیر، باغران، کجکی، سنگین، مساکله او بهرامچی په سیمه کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو هوایي بریدونه سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نشئی موادو د تولید پر کارخانو هوایی بریدونه چې په 2018 میلادي کال کې له هلمند ولایت څخه پیل او وروسته فراه، نیمروز، بدخشان، لوګر، ننګرهار او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل. ډیر بریدونه یې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د افغان هوایی ځواکونو په همکارۍ په خپلواکه توګه کړي دي. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون پخوانی غړی رڼاترین وایي افغان حکومت باید د هوایی بریدونو د دوام تر څنګ د کوکنارو د کښت مخنیوي ته یوه دایمي حل لاره ولټوي.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ په هغه ولایاتو کې چې د مواد مخدر کرکله کېږي، دوی باید هغه موسم وپیژني، په هغه موسم کې د دې مخنیوی وکړي تر څو دغه زمینداران چې دي د دولت سره په یو غږ باندې د دې بدیل پیدا کړي، کرکله بدیل دولت و خلکو ته ورکړي. څو غټ تجاران په دې کې بوخت اوسي، زما په نظر د دولت دغه چارې بېځایه دي او دوی نشي کولی چې په دې مخه ونیسي.
د افغان دولت امنیتي ادارو په تیرو شپږو میاشتو کې په هیواد کې دننه د نشئی موادو د قاچاقو په تور تر 500 ډیر قاچاقونکي نیولې دي. میرمن ترین وایي چې تر څو د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د نشئی موادو ستر قاچاقونکي ونه نیول شي، د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي هڅې مطلوبه نتیجه نشي درلودای.
محمد ایاز سنکو چې په هلمند ولایت کې د تریاکو د کښت او تولید د کموالي په اړه راپور راوړوه. په راپور کې مو واورېدل چې د دې کموالي علت افغان او بهرنۍ ځواکونه هوایي بریدونه دي. اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د ښځینه محتاجینو حال اخلو. د کندوز ولایت په مرکز کې څه د پاسه زر ښځې په نشو اخته دي. د کندوز له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې ډېری محتاجې ښځې د کورنۍ د غړو لخوا په نشو اخته سوي دي. د کندوز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وایي چې د معتادو ښځو ماشومان د میندو د احتیاط له امله معتاد سوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
د کندوز په مرکز کې د روغدو میرمنو شمیر څه باندې زر تنو ته رسېدلی دی. په کندوز کې له نشئی توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې یوازې د دغه ولایت په مرکز کې څه باندې زر تنه میرمنې پر مخدره توکو روږدي دي چې دغه مسلې دوی اندېښمن کړي دي. د نموړي ادارې رئیس عبدالبصیر مرشد د دغه موضوع په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
یا به شکل خفیه او پوشیده د خانه هایشان هستند.
هغه شمیر روږدي کسان چې له ایران او نورو بهرنیو هیوادونو څخه هیواد ته راستنه شوي دي، نو کورنیو ننګه کړې چې باید څوک پوه نشي چې د دوی ورور، زوی او یا میړه متاد دی. نو کله چې دغو روږدو کسانو په خپلو کورونو کې له نشئی توکو ګټه اخیستې، له کبله یې میرمنې هم پر دغې پدیدې روږدي شوي دي. په ورته وخت کې د کندوز د ښځو چارو ریاست سرپرسته ناهید اسفی هم د روږدو میرمنو شتون مني او زیاتوي چې په یو شمېر کورنیو کې د روږدو میندو شتون له کبله ښایي ماشومان یې هم ورسره پر نشئی توکو متاد شي.
در یک محوط خاص یا یک مرکز ایجاد کړن تا خانمه اونجا بتانن تداوی شون.
دولت باید د میرمنو د درملنې لپاره یو ځانګړی روغتون جوړ کړي څو هلته د روږدو میرمنو درملنه وشي، او دغه راز د ښځو لپاره د کارموندنې په برخه کې هم باید کار وشي، ځکه که دوی ته کاري فرصتونه پیدا نشي نو ښایي بیا ځلې پر نشئی توکو روږدي شي. له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل هم د روږدو میرمنو شتون تاییدوي، خو وایي چې دوی د روږدو میرمنو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه لري.
با کمک رئیس مبارزه با مواد مخدر، رئیس فتح عامه و مقام ولایت،
ما د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په مرسته د روږدو میرمنو د درملنې په خاطر د 150 بستریز روغتون امر اخیستی، خو تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی. دولت باید روغتیایي عدالت تامین کړي، ځکه په یو شمېر نورو ولایتونو کې د روږدو میرمنو د درملنې لپاره ځانګړي روغتونونه یې جوړ کړي دي، نو باید په کندوز کې هم جوړ کړي. په کندوز کې پر نشئی توکو د میرمنو روږدېدو مسلې ګڼ شمېر خلک او د مدني ټولنو فعالان سخت اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کسایی که به مواد مخدر معتاد شدن اینا باید موارد مواظبت قرار بگیرن.
هغه شمېر کسان چې پر مخدره توکو معتاد شوي دي باید ورڅخه په جدي توګه مراقبت او ساتنه وشي، او تر څنګ باید د دوی درملنې ته هم باید پاملرنه وشي. خو په خواشینۍ سره باید ووایم چې تر اوسه پورې په دې برخه کې د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي. دا چې مېرمنې د کوم لاملونو او ستونزو له کبله پر دغې شومې پدیدې روږدې شوي دي، له دغو روږدو مېرمنو څخه یوې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل: زه د فقر، غربت او نادارۍ له کبله پر نشهیي توکو متعده شوی یم او له دولت نه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو خپله درملنه وکړم او له دې ناروغۍ څخه ځان وژغورم. خو د کندز یو شمېر مدني فعالان په هیواد کې د جګړو او ناامنیو تداوم، کورنۍ او ټولنیزې ستونزې، اقتصادي ستونزې، فقر او دغه راز له بهرنیو هیوادونو د روږدو کسانو راستنېدل په هیواد کې د ځوانانو او د مېرمنو د روږدېدو له عمده لاملونو څخه یادوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر منځنۍ سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په پیټرولو د نشې په اړه معلومات ترکو. یو شمیر ځوانان د نشې موادو په لړ کې د پیټرولو نشه هم کوي. طبي ډاکټران وایي چې په پیټرولو کې داسې مواد شته چې انسان ورباندې معتاد کیږي. همدا لامل دی چې په افغانستان کې یو شمیر ځوانان په پیټرولو معتاد شوي دي. دا چې دا ډول نشه کوم زیانونه لري، له نورو نشو سره توپیر څه دی او د پیټرولو نشیان کومې نشه نښانې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې پیټرول څه ډول کیمیاوي جوړښت لري.
پیټرول چې هغه تیل دی چې مفره مواد دی، ډېر زیات دی او زما سره مې چې ورته خلاص کې ټول وي الوزي، لکه میتان، ویتان، ګاز غوندې، چې دغه بنزین کله چې وجود ته داخل شي هغه کیمیاوي مواد لري چې کیمیاوي مواد په اعصابو باندې داسې تاثیر کوي او مختلف ایدیادونه منځته راوړي.
ولې ځینې خلک په پیټرولو باندې معتادي؟
په دې کې یو رقم مفر مواد پکې کارول شوی دی، کله چې دا وجود ته داخلیږي دغه ریوارد سرکیچ ورته وایي یا خوشحالونکی سرکیچ په مغز کې دی، هغه تنبیه کوي او یو ماده دوپامین افرازي، دوپامین کله چې افراز کوي کاذب خوشحالي ورته ورکوي.
د ټولنې کومه طبقه خلک د پیټرولو په نشه ډیر اخته کیږي؟
خصوصا هغه خلک چې رنګ روغنی استفاده کوي، هغه خلک چې د تیلو په فابریکو کې کار کوي، په مجموع کې درته خیم، هغه خلک چې پیټرول موټر چلوي، ډرایوران، په دې کې چې ډېر احتیاط ته مخه کوي، څوک چې مثلا کاروبار کوي دغه موادو سره، خصوصا د 15 کلنۍ نه سنکتي اکثریت دې سره متدیږي.
علت یې څه ده؟ ولې په ماشومانو کې یا په کوچنیانو کې تر غټانو ډېر اغېز لري؟
څنګه چې ماشوم سننه وړه کېده، ټول داخلي ارګانونه آزاد هم جسامت د وزن د نگانه د کم ده، مثلا مغز ده، دغه مغز د حجم د نگانه وړو کېده، کله چې دا مواد دته داخل شي زر اثر کوي، نو دې لپاره ماشومان ډېر مساعد دي.
آیا د پیټرول نشیان په دې نشه کې پاتې کیږي او که د نورو نشو لپاره دا یوه دروازه ګرځي؟
نشه چې ده یو زینه ده، د دې زینه اوله پایه یا به چرسی یا به سګریټي، یا د دې زینه اوله پایه د کیمیاوي مواد دي، مثلا بنزین ده، نور کیمیاوي مواد هم ده، کله چې دا استفاده کوي یا وخت کیږي چې مثلا د ډیر تیل ده خوري، مثلا لسی سی خورله، یا وخت کیږي چې په لسی سی باندې اول چې هغه تاثیریت کوي هغه تاثیریت مثلا نه وړي، دا مجبور ده 15 سی سی کې، مجبور ده 100 سی سی کې، دا چې مثلا لږ زر تریاک ورته ورکي کېدای شي هغه کاسب خوشحالي هم زیاتي، نو د باندې استه په غلط مشورو او داخلي وجود ضرورتو باندې دا مثلا وړي په بل نشو باندې.
پیټرول په کومو طریقو باندې کارول کیږي؟
کېدای شي د پیټرول بوی کې مثلا بوتل کې داسې اچي، بوتل نور ژوند باندې تنفس کوي، دغه مفر مواد ایوز چې اوا ته ولوزي د پزې ته ننوزي، پزې لارې نه داخلي کې سږو ته ننوزي، بیا د سږو نه وینې ته ځي، چې د دود نه هغه زر جذبېږي. مالیکولونه ډېر واړه دي نسبت دود ته، بل پیټرول چې ده دا اسکی.
دغو کسانو نښې نښانې څه دي چې د پیټرولو نشه کوي؟
یو خارجي او ظاهري نښنې دي، یو هغه داخلي ظاهري او د سن نه نګنې اکثریت 15 کلن نه کته ماشومان، بل د چوینې مثلا لسونه کالي ده غوړي، بوی مواد ورکی لسونه توری همیشه پسه توری تسکو بشه ده کم فابریکه که یا کم ورکشاپ که ده کرکی او ده کالیونه ده بوی ده پترول همیشه ورنزی پترول نور مواد مخدر خونده یه خوب ورکی اول ده وسواس ورده پیدا کیگی برالاوه پرفتار که اغا تخریشیت منستر روی خل خبره پی بدلگی یا ده اجتماع مثلا فاصله خلی چون مواد مخدر کم دوپامین موجوده پده کم دوپامین موجوده ده نور مواد مخدر خونده پترول رو ببنده هم ده تاثیر کیگی
ده دغه اودمهاله اغیزی بچوی
کله چې پترول استفاده کوي چون د کیمیاوي مواد دي کاربن غاز د پکې ده او میتان غاز پکې ده هیدروجن پکې ده د درې وړه د خصوصا کاربن د زمينه ساز فاکتور ده هم د سرطانو لپاره قلبي امراض لپاره یو زمينه ساز فاکتور ده د تنفسي امراض لپاره بل هغه رواني بخش ده روان دې متاثرېږي اجتماع مثلا لري کیږي
پر امیدوارو ښځو د پترولو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړئ
ښځه کله چې د پترول استفاده کوي چون پلاسنتا یو تناب ده چې د مور او د ماشوم په منځ کې یو پول ده چې خپله د هغه د طریق نه ماشوم تغذیه کیږي پترول هغه ماده ده چون د میکرو مالیکول ده کله چې وینې مور ته داخل شي او وینې مور پلاسنتا ته شي ډېر په سهولت سره طفل ته داخلیږي هغه مشکلات چې مور ته د پیدا کیږي د هغه نه دوه چنده ماشوم ته ولې چې ماشوم هغه جنین حالت کې ده داخلي ارګونونه لکه قلب لکه شش لکه پښتورګي او نور وردوکی د رشت په حالت کې دي مستقیم اغیزه ماشوم باندې کی ماشوم چې کتاواله دم شي دوی ته مثلا مرګي او دوی ته نور د پوکی د اردوکی کمبود د کلسیم دغه مواد چې ماشوم ته پیدا کړي نو امیدوار خزه ته د اس مجاز نشته
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریچ په 1200 مزرنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی د پخمان ولسوالۍ شپږ ویشت کلن دلاور په خپل ټولګي کې اول نمره وو دی په 1200 کې ایران ته ولاړ او هلته د یو ایرانی ارباب لخوا په نشو وخته سو دی وایي چې له 2 کالو راهیسې د کابل د سرای شمالي په غونډۍ کې اوسیږي دا چې دی ولې کور ته نه ځي او دا مهال څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نکسره د زړه خواله کړې ده
نوم می دلاور ده د پغمان ولسوالۍ مې د وریخیلو د کلی 9 کاله مې تحصیل کړی سم کې مول نمره وم ایران ته چې لاړم موږ ارباب چې و د کار مشر د خپل معتاد و تریاک ول د به موږ ته تریاک راوړه د تریاک له وجې موږ ډېر تیز کار کوو چې کله تریاک په موږ تاثیر نه کوو مجبور شو بس هلته نور خلکې راتله دودا پوډر وهل مال تر ازه دا پودر وا کلاله تریاکو نه بهتره ایدا چې موال موږ آینده به خیره خرابه که بس له ایران را دماش کوم خپل وطن تر غل افکار و بار نو 2 کاله کی کور می نه دلیدلې پسترګو زندار هم اولاد لرم د بدن می بچان دي سیاسره می ده کور می به سر نوښت پاتې د دلته وست تپی سره شمالي ورته وای په دغه تپا کې پروت مو بس نو می څوک پښتنه کوي نه مخکې د ما ذهن ډېر تکړه وم په کاروبار کې په درس کې اوس یا ته تدیر وستلی یم ذهن مې بیخي کار نه کوي زه 10 کلن وم چې په دې نشه اخته شوم اوس مې 6 کاله عمر ده یعنی تقریبا 9 کاله الا 9 کاله مې نشه کړې ده د کور مشر سړی زه یم دوه ورونه مې دي له مانه واړه دي بس په دغه عمل اخته یم پلار مې بې سر نوښته ما پسې ګرځي چې دی ما زوی څه شه څوک ورته وایي زوی دې مړله څوک وایي ایران کې ده بس ما هم ځان نه ده ورښودلی چې زه په دغه ځای کې یم اوس مې زړه کلام کلام ده چې خدای پاک ته ماته یو لار راوښي یو کاروبار راوښي چې زه له دغه عمل نه خدای پاک ما بچ کړه مور او پلار ته خدمت وکړم مخکې چې زه وم چې په جمعه کې به ما کالي ونه غوستل ماته به مځکې ځای نه راکوه چې کله په دې نشه راودی شم بیخي مینه ځان ته پکړ وه نه مې ویښتانو ته پکړ وه نه ګیرې ته نه چې ته باور وکړئ موږ ټول ځانونه سپږ وهلي چا به خیرات وکړه او کالي به یې راته راکړه که نه ما نور به هم کالی ته پکر نه وه نو یا هم ما لرم دا ډېره باندې ګران وه دې ته یې مجبوره کړم چې زه لاړم د شپې ماما کور څنګ سره مې یو باغ و دې باغ ته لاړم ده یوه وزه وه
دا وزه ډیره شوقي وزه وساتلې او د دې خلونه مې پی وتړله پټه مې په وګره واړوله. کله چې نقاش کې ما دا وزه په 3200 روپۍ خرڅه کړه ما پسې جنایانو د عسکر راغله زی ونیولم او بېرته یې بوتلم نقاش ته. اوس نقاش کې ټول باندې راټول دي، څوک وایي دا لاله وو، څوک وایي مړکه وایي، څوک وایي سنګسره وایي، غالم ګیر کړی. آخر چې په ما پوه شو دا سړی محتاط ده او دا وزه یې د ماما راوستلې، ماما زوی مې دلته ولاړ وه. ډېر خجالته شم په دا ژوند کې مال چې خدای پاک په دې سنا کې دې زه یا مړ کړی یم یا دا سنا نه وه راباندې لیدلې. کله چې ماما ولیدله ما ته یې ویلې چې ای های خوار ساده، ته دې ته مجبوره شې چې ماما مال دې پټ کړم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زاور کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلطان روغتون ته ځي چې د روغتون په دروازه کې یې پولیس دروي، جیبونه یې پلټي چې له یوه جیب څخه یې ناشنا شیان راباسي. له دې سره سم پولیس په قهر کیږي او هغه له ځانه سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې سلطان ولې پولیسو ودراوه، د هغه په جیب کې څه وه او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم سلطان.
وعلیکم سلام سردار،
بول سوگتا دش پیل کی بو مانا پوئی گی
دوم را پن را بڑستن را آو سیدا چه میخی پیجان دل کی گی نا
تو اوز دا خبر پریگ دا جر بوری را که داسی نیوی چی جاوگی دار مووی نی
سو بوری نرکم
پینزه بونه ای را که ده شفاخانه نور معتادین هم خواری
ده شفاخانه معتادین خوب خبر نوی که نایی رو این زه شفاخانه تر آورم
نه هیچ رو خبر ندی
آتا تا نوایی که نه هیروین هم گمه کوی
دا بختنه تو چوار را نکره ده خوزار نورتا وایم
گورا سو خبر نشی که خبر شد پلوه جنجال بخت شو
یارا ریختی هم که خبر شد سخت سزا برا کی وی موک پا شفاخانه کی ده معتادین و علاج کهو او تاسی نشیگی مواد بر طلب ره
دومره هم داره گا ما تا ده تیخ دلاره را معلومی دی
تا ده بلاره در معلومی وی خموک با تباکی اوز لخیو خوار مدهی را رسیگی خطاو دیو اگه پش نیخ که پلکتیو که دیشوان دیر شو
مهنی تا دیر شو اگه ایر شو اوز خوخیو دل تا مارم زیگو او هم پیسی گتو
اوز ده گتی خبری پریگده جر بودهی را که
تا اول پیسی را که بیا بسا پودهی در کم
داله پیسی در وخلا
نا که نه ده تام پودهی در وخلا
والا کانو تاس ده بطاره که سکوی
آخری چوگی دار را غی سما دا زبا ایروین پت کرم تمان دا کچی چوکی دار دیو نوی نی
سما دا زبا لارم
حالا که ادره که چی رزی؟
من دا زب شفاخانی تزم
کبی شفاخانی تزی؟
ام دا دا معتادین و نیلاج شفاخانی تزم
پا شفاخانه کسا که؟
من دا زب اصل قصه دستی دا چه زه معتادیم تو میاشتی کیگی چه هم دت بستریم دیو ضروری کال پار پور دت نلیم اوس رقلم شفاخانی تزم
بستری ناروغان خو اجازه نلری چه کور تلرش خام اخص خبرشتا اوس با معلومش
ایس خبرم نشتا خماندن زیب کور دت نلیم
تو اوس لپولیسو سر چالکی کوی رادی خوشه چه تلاشی دیکم
نه تلاشی میکم
لاسونه پورتا که؟
نه لاسونه می پورتا کرن
تو درگه زیده جیبونه تلاشی کم تو درگه دابل جیب ده هم بگورم دا چیه دی؟ دشف خانه ته هیروینو پوره وړه
کومندان صاحب دا هیروین زما نه دی نه پوهېږم چې چا زما په جیب کې راچولې دي
دا په شفا خانه کې چې معتادین نشه کوي نشه یې مواد ته ورته راوړې تیز شرم نه لرې دلته د معتادینو علاج کېږي او ته یې بېرته په نشو اخته کوې
کومندان صاحب دا ظلمې خوشې که بیا دا کار نه کوم
لاسونه شاته واړه ډېرې خبرې مه کوه
قومندان صاحب زه بېګناه یم ما خوشې که
چپ شه خاینه د نشه موادو قاچاق کوې او بیا وایې چې زه بېګناه یم تر دې بله لویه ګناه شته چې په شفا خانه کې نشه مواد خرڅوې درځه مخکې شه چې د پولیسو حوزې ته ځو
قومندان صاحب زه پول چاغولولی وم بیا دا کار نه کوم
دا خبرې بیا په محکمه کې وکړه درځه مخکې شه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.